ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
ಸ್ಥಳಿ ಮಸಿಯವರೇ ದುಂಕು ದಾದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದ ನಂದ ಯಕ್ಷಂಬೆ ವ್ರಸ್ ಕಾಲ್ದ್ವಜರಶ್ ಪಾಡಸಂ ದ ಮೈ ದ ಮ್ಯಾಸ್ತಿ ಪಿಂಜ್ಲ ಸಮಾನೆ ಠದ پا پاکستان کی وقت سوئی دی دا ماخستان اتھا بجے پا افغانستان کی ونی میں او دلتا پا واشنگٹن کی دروزی وولس بجے دی دا وائس آف امریکہ ڈیو ریڈیو یو واسطہ خبری خبرونه کی زم ستاسو قربنا کلسوم کاکر
او ز نصر کاکر
دا خبرونه کی شراغ لاس درته ویو خبرونه درته وړاندې کوو خو ول غوښتي د خبرونو سر ټکو تا
افغان چارواکي وای د افغانستان د حکومت او حزب اسلامي ډلې ترمنځ د سولې تړون لپاره په ار کې خبرې اترې روانې دي د تړون لاسلیک دوه پترز کې به حزب اسلامي د حکومت په ضد وسلواله مبارزه پریږدي او د افغانستان اساسي قانون به ومني
د سولې مذاکرات روان دي او په دې برخه کې پرمختګ شوی دی ولی نهایي شوی نه دی د افغانستان د حکومت دریز د سولې په اړه باندې روشانه دی ټولې هغه ډلې چې سوله کوي د افغانستان حکومت ورسره سوله
پاکستان وای د افغان کډوالو په یواد کې د پاتې کېدو نیټه نه د غزولې خو نه غواړي چې افغان بیرته ستا خپل کورونه ته په زور ستاینه کې د سرحداتو وزیر عبدالقادر بلوچ مطبوعاتو ته ویلي چې د افغان کډوالو د ستاینه دو لپاره به هڅې جاری ساتي
پوری کوشش کی جا رہی ہے وہاں پر ایسے حالات پیدا کیے جائیں کہ والنٹیرلی واپس چلے جائیں ہمارے ملک کے اوپر بہت بڑا بوجھ ہے ان کا ناقابل برداشت ہوتا جا رہا ہے
او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پر شام کې د یو پراخ ډزبندۍ د لوزنامې د هڅو په لړ کې د سعودي عربستان له بادشاه سلمان سره لیدکاته کړې دي
او اوس خبرونه درته وړاندې کوو په تفصیل سره
په افغانستان کې د سولې د عالی شورا او حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار استازو امکان څرګنده کړی چې د حزب اسلامي او حکومت ترمنځ تړون به نن صدر اشرف غنی منظور کړي د افغانستان له حکومت سره د حزب اسلامي یو مرکچی امین کریم او د سولې د عالی شورا مرستیال عطاالرحمن سلیم د ای پی خبری ادارې ته ویلي دوی هیله مند دي چې صدر غنی به نن د یکشنبه په ورځ د هوکړه لیک منظوري ورکړي دغه خبری اداره وایي له حزب اسلامي سره د جوړجاړی په افغانستان کې سولې او ثبات ته اهمیت لري او له مخالفینو سره د صدر اشرف غنی د خبرو اترو هڅو ته به نوره ګارانتیا ورکړي او هم په افغانستان کې امنیتي ځواکونو نن د یکشنبه په ورځ ویلي یو مهم شمالي ښار باندې د طالبانو تعرض درولی او درنه مرګ ژوبله ور اړولې ده د دې په وینا د بغلان ولایت مرکزی ښار پلی خمری شاوخوا جګړه هغه وخت شروع شوه کله چې وسلوالو یو شمیر کلی او امنیتي پوستې ونیولې د جګړې له امله هغه لوی لار هم په عریضي توګه تړل شوی و چې سر شار کابل له اتو ولایتونو او ګاونډیو هیوادونو سره نښلوي خو د امنیتي ځواکونو د بریالي جوابي حملو وروسته طالبان و تیښته ته اړ شوي او لوی لار هم بیرته پرانیستل شوې ده طالبانو په یو بیانیه کې حکومتي اداګانې رد کړې دي
د پاکستان د سرحداتو وزیر عبدالقادر بلوچ مطبوعاتو ته د افغان کډوالو په حق لویلی چې د پاکستان حکومت لیا تر سو دا فیصله نه ده کړې چې افغان کډوال به تر سو پاته کیږي خو د پاکستان او افغانستان په دې حق له یو بل سره په رابطه کې دي چې د افغان کډوالو لپاره د افغانستان حالات سازگار کړي چې دوی بیرته خپل هیواد ته ولاړ سي عبدالقادر بلوچ زیاته کړه چې پاکستان افغان کډوال تر څه فشار لاندې نه راوستل غواړي خو دا هم غواړي چې دوی خپل هیواد ته بیرته ولاړ سي د پاکستان حکومت افغان کډوال بیرته ستنولو لپاره تیر کال د دسمبر 1 نیټه ټاکلې وه خو د بېلابېلو وجوهاتو له وجې څخه وځنډېده
د پاکستان په نا آرامه بلوچستان ایالت کې چارواکي وینا پیژاند وسلوالو له مرکزی ښار کوټي څخه یو تاجر برمته کړی دی هغه ښار کې تیر اونۍ هم دوه ډاکټران تښتول سوي حمید سمسور باندې نور تفصیل راکوي
د ایرپورټ تانې د پولیسو مشر وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته وویل چې په کلی الماس کې د خروټو د کوڅې اوسېدونکي عبدالستار د کوټي ښار پر پتی محمد سړک باندې دکان لري د تیر شپه ناوخته په خپل گاډي کې را روانو له کور سره نږدې څلور وسلوال کسان په بل گاډي کې ورته ناشو د دلارې ونیواله د په زور راښته کې په خپل گاډي کې لزان سره په نامعلومه لوري باندې یوړي د کورنۍ په سملاسي ډول و پولیسو او ایپسی ته اطلاع هم ورکړې ده پولیس او ایپسی راغل شاو خاصمه په خپل ولکه کې خسته ده په لټنې پیل کړې دي خو تر دمګړي پوري په دې ترس کې څوک نه دی نیولې او نه د دغه پیشي مسولیت چا په سره خسته دي د کوټ شار د مرکزی انجمن تاجرانو مشر عبدالرحیم کاکړ د دغه پیشي غندنه وکړه د حکومت څخه غوښتنه وکړه چې په سملاسي ډول دی دغه تاجر روغ رمټ دی را خوش کړي. په روانه اونۍ کې په کوټه ښار کې د یغوا د دویمه پیښه ده چې مخې ته راځي. تر دې نه مخه د کوټه ښار له جنا ټاون څخه ډاکټر ارشاد اسد نامعلومو وسلوالو وتښتوي چې تر اوس مهاله پورې بې درکه دی. عبدالحمید سمسور، وایس اف امریکا، کوټه.
دا وایس اف امریکا ټی و رادیو ده.
د طالبانو مجلس عسکري څنګه ویاند عبدالله وزیرستانی وایس اف امریکا ته ویلي چې تیر شپه په نامعلوم ځای باندې د طالبانو مجلس عسکري ډله او تحریک طالبان غونډه وسوه. د طالبانو د مجلس عسکري ډلې مشر اختر منصور او ټولو ملګرو د تحریک طالبان پاکستان امیر مولانا فضل الله بشپړه ملاتړ اعلان کړی او له دوی سره ګډ شوي دي. مولانا فضل الله، کمانډر اختر منصور د شمالي وزیرستان امیر ټاکلی، د طالبانو دغه دوه ډلې په داسې وخت سره یو ځای کیږي چې له تیرو څو مودې راهیسې په شمالي وزیرستان کې د طالبانو په ضد عملیات روان دي.
د بنگلاديش د پولیسو د وینا تر مخه د هم جنسانو د حقونو لپاره د کارکونکو په وژنه ککړ د داعش ډلې مشکوک تن گرفتار کړی دی. د ډاکا پولیس ویاند معروف حسین سردار وای ملزم شریف الاسلام شباب جیل کې بند کړی دی. چارواکي وای د شباب تعلق په بنگلاديش کې د توندرو وډلې انصار الله سره و. دوی د هم جنسانو لپاره د کارکونکو د وژنې ذمہواري په خپل سر اخستی و. زلحاز منان او د اغا ملګری ټینه ماجوستر په بنگلاديش کې د یو رسالې د لارې د هم جنسانی د حکومت لپاره کار کول. تیر میاشت شپږ کسانو په ډاکا کې په دوی باندې حمله کړې و.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن د یک شنبه پروس په شام کې د یاغیانو او حکومت ترمنځ د رسبندې د لوزنامې د ټینګولو په اړه له سعودي عربستان څخه د ملاتړ غوښتنه کړې. دا په داسې حال چې روانه اونۍ د سیمې د ستونزو په هکله پراخې خبرې اترې کېدونکې دي. ښاغلی کیری نن د سعودي عربستان له پادشاه شاه سلمان سره ملاقات کړی. د دې ترڅنګ نوموړي له خپل سعودي هم منصب عادل الجوبیر سره هم د شام په وضع خبرې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به نن ویانا ته هم سفر کوي، چیرې چې به هغه او د اتالیې د بهرنیو چارو وزیر د لیبیا د نوي حکومت د ملاتړ لپاره د وزیرانو د غونډې کوربتوب کوي.
د استرالیا چارواکو په ترهګری تورن پنځه کسان د شنبه په ورځ نیولې دي. دغه ترهګر د سمندر د لارې انډونیشیا ته او وروسته شام ته به سفر کوي چې توندره وډلې داعش کې شامل سي. د دغه ترهګر به د دوشنبه په ورځ عدالت کې پیښیږي. په دې هکله تاسو نور تفصيلات وړاندې کوي زموږ همکار ارباب محمود په خپل رپورت کې.
د استرالیا پولیس پنځه مشکوک کسان نیولې دي. دوی وایي د کسانو شام کې داعش سره د ملګری کېدو اراده لرله. پولیس زیاتوي دا کسان د موټر لګیدلې کښتۍ د لارې انډونیشیا او فلپاین وروسته شام ته تلل. د استرالیا ستر سرنوال یا اټارنی جنرال جارج برانډس وایي چارواکي د دې کسانو په ارادو خبر وو.
دیز پیپل هډ بین انډر سرویلانس فور کوایټ سم ټایم. دټس د ریزن دیر پاسپورټس ور کانسلډ.
د ډیر وخت نه د دې کسانو سارنه روانه و. هم په دې وجه د دوی نه پاسپورټونه واپس اخستل شوي وو. چارواکو ته د دوی د ارادو خبر وو چې دوی منځني ختیځ کې د ترهګرو په جنگ کې شامل دل غواړي. د دې پنځو کسانو نمونه نه دي ښودل شوي، خو عمرونه یې د یو ویشتو او یو دیرشتو کالو پورې دي. تیر ورځ په دوی په یو بل ملک کې د جنگ لپاره د تللو تور لګول شوی دی. د دې جرم سزا په استرالیا کې عمری قید دی. دا کسان د مې د میاشتې په یو لسمه نیټه نیول شوی وو او په شپږمه نیټه به عدالت ته وړاندې کول شي.
دا د امریکا غږ دیو رادیو ده.
د داعش یا اسلامي ریاست وسلوالې ډلې د بغداد په شمال کې د هغه برید مسولیت پر غاړه اخیستی چې پکې لږ تر لږه یوولس کسان وژل سوي او یو ویشت نور ژوبل دي. نن د یکشنبه په ورځ یو ځانمرګي برید کوونکي د ګازو د تولید یو مرکز و مخې ته خپل موټر وچاودوي او له هغه وروسته شپږ نور ترهګر چې چاودېدونکي صدرې یې اچولي وي دغه مرکز ته ننوتل، خو د یو ساعت له جګړې وروسته امنیتي ځواکونو دغه کسان کنټرول کړل. د چین د دفاع وزارت د خپل هیواد د پوجي پرمختګ په اړه د امریکا د دفاع وزارت په یو ریپورت سخته به اطمینانی څرګنده کړې ده. د دفاع وزارت د امریکا کانګرس د جمعې پر ورځ جاري شوی ریپورت کې ویلي چې چین د جنوبي چین په لنجمن سمندري برخه کې د ټاپو د پرمختیا او هلته د وسلو په لیږلو توجه ورکوي او غواړي په سیمه کې سمندري برلاسي ولري.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د ګلو قدر منو اوریدونکو خبري خبرونه تل واشنگټن ډي سي څخه غواړي استا لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې اوریدل په افغانستان کې د سولې د عالی شورا او حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار استازو امکان څرګند کړی چې د حزب اسلامي او حکومت ترمنځ تړون به نن صدر اشرف غنی منزور کړي. خو د صدر اشرف غنی یو مرستیال ویاند وایي چې د خبري روان دي خو پایته لا نه دي رسیدلي. نور تفصیل راکوي له کابل څخه د ډیو ریډیو خبريال اکمل روان په دې رپورت کې.
تر ډیرو جنجالونو او نندرۍ وروسته حکومت سره د حزب اسلامي خبرې وروستۍ پړاو ته رسیدلې دي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د پلاوی یوې سرچینې ډیوی رادیو سره په خبرو کې تایید کړه چې د یک شنبه په ورځ په ولسمشرۍ مړۍ کې د سولې خبرې نهایي شوي او تر دې وروسته به پر چمتو شوي تړون کار نه کیږي. د سرچینې د نوم له اخیستلو ډډه کوله. زیاته کړه ولسمشر غنی په ار کې دوی سره د تړون پر نهایي کېدو تر اوسه خبرې نه دي کړي او اوس مهال په دې برخه کې یوازې د ولسمشر تایید پاتې دی. د حزب اسلامي پلاوی وایي چې له دولت سره د سولې په خبرو اترو کې وروستي پایلې ته رسیدلې او کیدای شي د سولې خبرو اترو د سند لاسلیک د دوه میاشتو په جریان کې وشي او د سولې خبرو اترو په برخه کې د ځنډ رامنځته کولو لپاره د یو شمېر کړیو ګواښونه لا هم روان دي. خو د حزب اسلامي د پلاوی یادې سرچینې ډیوی رادیو ته ویلې د ولسمشر اشرف غنی تر تایید وروسته به یاد سند ګلبدین حکمتیار ته رسیږي او بیا به د لاسلیک په اړه پریکړه کیږي. بل لور ته د ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینپال ډیوی رادیو ته وویل چې اسلامي حزب سره په خبرو کې پرمختګ شوی خو نهایي شوی نه دی.
د حکمتیار صاحب سره د افغانستان د حکومت د سولې مذاکرات روان دي او په دې برخه کې پرمختګ شوی دی ولی نهایي شوی نه دی. د افغانستان ولسمشر بار بار ویلي دي چې سوله یو پروسه ده، دا د یوې هفتې، یوې میاشتې او د یو کال کار نه دی. نو د افغانستان د حکومت دریز د سولې په اړه باندې روښانه دی. ټولې هغه ډلې چې سوله کوي د افغانستان حکومت ورسره سوله.
بل لور ته د سیاسي چارو شنونکي بیا ګیلمن بریخي چې دا لړۍ ډیره وزنډي ده او باید رالنډ شي.
ډیر افسوس باید یادونه وکړم چې حزب اسلامي ټول مخالفین باید موږ را دعوت کړي وای ډیر پخوا او ډیر وخت د مذاکرات د زر نظر باید یو طرفه شي او سوله او ملي والی دا ډیر په ګټه دی. موږ دې ملاتړ کوو، د دې استقبال کوو. د حزب اسلامي راتلګ تموږ ضرورت لرو. دا باید موږ سره متحد شي، د دولت سره خپل وطن ته باید راشي. دوی راتګ ته موږ قرار لاس وایو، دا زموږ غوښتنه ده.
په دې تړون کې ویل شوي چې د حزب اسلامي ډله به د حکومت په خلاف خپله وسله واله مبارزه بندوي، د افغانستان اساسي قانون به مني او د ټولو یاغي ډلو سره به خپلې اړیکې پرې کوي. په بدل کې به د حزب اسلامي د ډلې ټول غړي به خل کیږي او هم به یې بندیان د زندانونو نه خوشي کیږي. تر دې وړاندې د حزب اسلامي د پلاوي یو غړي کریم امین ویلي دغه سند به د اونیو او یارتلونکو دوه میاشتو په ترس کې د لاسلیک لپاره چمتو شي، ځکه په یاد ګوند کې پریکړه کول په یو غړي کورنۍ او یوې کړۍ پورې تړاو نه لري. اکمل روان، امریکا غږ، ډیوا ریډیو، کابل.
قدر من اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دی ریډیو یو ساته خبری خبرونه ده. تاسو د افغانستان څخه ریپورت واوریدئ. د حزب الاسلامي ډلې ګلبدین حکمتیار او افغانستان د حکومت ترمنځ د روغې جوړې خبرې روانې دي. طاهر خان سی یو سیړنکار دی، دا غوی څخه ریاض حسین دا پوښتنه کړې ده او مرکه یې ځینې کړې ده چې که دغه خبرې کامیاب شوي نو څومره کا غټه کامیابي به وي او د دغه خبرو څه اثرات به وي د نورو ډلو لپاره هم. تاسو ته دا مرکه وړاندې کوو.
زما په نظر باندې د حزب اسلامي او د حکومت ترمنځ چې شاوخوا دوه میاشتې خبرې روانې دي په هغه کې ډېر پرمختګ شوی دی او دغه پرمختګ به لار سمندي یو تړون ته چې د سولې شورا سره کومې خبرې شوي دي. د حزب اسلامي به دوه پلاوو، اول یو پلاوی د اروپا نه راغلی، د یورپ نه راغلی او دویم بیا د اسلام آباد نه تللی. نو څومره خبرې شوي دي دواړه غاړو رسمن چې کله خبرې کړي دي نو هغوی په دې باندې ډاډ څرګند کړی دی چې پرمختګ شوی او د موافقه زیات کوي امکان لکه دی. البته دا نه شم ویلی هغه دا وایي چې هیڅ سره د نورو وخت د حزب اسلامي سنور وړاندیزونه هم په پام کې نیولې ده او هغه شریک کړي د افغان حکومت سره. لیکن ښه مثبتې اشارې دواړو غاړو ورکړي دي، تړون ته نږدې شوي دي، او زما نظر دا دی چې دا تړون ډېر زیات به ګټورې د افغانستان د سولې د پروسې دپاره، ځکه چې حزب اسلامي سره دی چې حزب اسلامي هم هغه د ماضي په شان نظامي او سیاسي قوت دومره نه دی پاتې، لیکن د هغې د اهمیت نه انکار ځکه نه شي کېدی چې افغان حکومت خپله هم هغې سره خبرې وکړي، او دې سره که یو کس هم هغه ټوپک په ځمکه باندې ږدي، وسلوال مزاحمت ختموي، جګړې ختموي، اعلان کوي، نو دا د افغانستان د خلکو دپاره ډېر زیات به مثبتې پایلې لري، نتیجې به وي، ځکه چې دا خبرې کله شروع شوې وې نو په عمومي توګه په افغانستان کې د دې پروسې هرکلی شوی دی، او داسې به هم امکان وي چې په طالبانو باندې هم که دا پروسه پر مخ لاړه او د موافقه یا تړون وشو، نو د هغې دپاره به هم په هغې باندې فشار هم زیاتېږي، هغې باندې به هم زیاتېږي چې تاسو هم د علاقه پله کې که څوک دا وایي چې افغانستان جنګ نه دی ګټلې، خارجي قواوو جنګ نه دی ګټلې، طالبان هم نه دی ګټلې، جنګ د مسلې د حل لار نه ده، طالبان هم د خبرو مېز ته راځي یا سبا یا بله ورځ یا میاشت پس یا دوه میاشتې پس.
ترخان صاحب، په دغه پروسه کې پاکستان څه رول لوبوي؟
زما خیال په دې پروسه کې د پاکستان څه رول نه وینم، نه ښکاري. البته پاکستان مخامخ د دې پروسې نه خبر وي، ځکه چې حزب اسلامي سره د پاکستان هم هغه لکه څنګه چې افغانانو سره د هغې رابطې وي، نو حزب اسلامي سره هم شته چې د افغانستان مسله که حل کېدی شي نو دا بین الافغاني خبرو په بنیاد حل کېدی شي، که نور هېوادونه پکې دخیل کېږي د هغې پکې رول وي، نو بیا کېدی شي په دې معاملاتو کې لږ شانتې پیچلګیانه پیدا شي، مشکل پیدا شي، نو ښه دا ده افغانان په خپله باندې د دې مسلو حل راوباسي، نو باید چې نور هېوادونه هغې سره همکاري خو کړي. په ماضي کې چې کوم شکونه پاتې شوي دي چې ځینې طالبانو غوښتل چې هغوی افغان حکومت سره خبرې وکړي، هغې ته بیا مشکلات پیدا کېدل، هغه باید چې هغه تکرار نه شي. د چین رول ډېر زیات مهم دی د سولې په پروسه کې، او د هغې څو علتونه دي. یو چې د چین افغان حکومت سره ښه تعلقات دي، ښه اړیکې دي، او هغه په دې وروستو کې بیا ډېرې زیاتې شوي دي. د څو میاشتې وړاندې د افغانستان د ملي سلامتیا مشاور هغه هم یو دوه درې هفتې مخکې روانې چین ته تللی و، ډاکټر عبدالله سبا چین ته روان دی، او بیا چین چې کوم دغه څلور اړخیزه ګروپ کې هغه شامل شوی دی. د چین رول مهم ځکه دی چې د چین طالبانو سره هم رابطې شته، د قطر کې دفتر کې هم د چین رابطې شته، او چین په خپله باندې دا مني. نو چین د دې خبرو قربتوب کولی شي، چین پکې نور همکاري کولی شي، د پیسو مرسته کولی شي که سفرونه سوکول غواړي، لیکن د مسلې د حل بنیادي اختیار افغان حکومت او امریکا سره دی، نو د هغې رول بیا ډېر زیات مهم جوړېږي. په پاکستان باندې هم دباو زیات شوی دی، او دغه د قطر د دفتر د طالبانو وفد او پلاوی چې پاکستان ته راغلی و، نو داسې یو نظر دی چې زما هم دغه نظر سره اتفاق دی چې په پاکستان باندې دباو زیات شوی و، لیکن غلطي بیا دلته دا شوې ده د بدقسمتۍ نه. طالبان هغه پاکستان ته راغلل، لږ وخت تیر شوی و، افغانستان غوښتل چې د فبروري په میاشت کې یا د مارچ په میاشت کې دا خبرې وکړي، ځکه هغې نه غوښتل چې د پسرلي د عملیاتو اعلان وشي او تشدد زیات شي. باید چې که پاکستان وعدې کړي هغه پوره کړي، لیکن چې د مسلې حل فقط چې افغانانو سره یوازې هم هغې سره وي، او دا حل بیا راوتی نه شي.
ډېره مننه ترخان صاحب ډیوه ریډیو ته د وخت ورکولو. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، مردان.
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو د ګلاو قدر من اوریدونکو، خبری خپرونه لا دوام لري، خو له خبری خپرونه وروسته به تاسو خپرونه اوري د پښتانه ستوري او قربانه به ناهید سحر. نن به بیا تاسو په وړاندې له یو نوي ستوري سره راځي، کولی سي هم په دې خپرونه کې برخه واخلي. او اوس ځو د ریپورت ولورې ته چې د پاکستان د سرحدونو او ریاستونو مرکزي وزیر عبدالقادر بلوس ولیدي چې هیواد تر اوسه پورې دې ته اماده نه دی چې په زور افغان کډوال چې په پاکستان کې میشته دي هغه خپل وطن ته ولېږي. نوموړي ولیدي چې د افغان کډوالو په پاکستان کې د میشتې نیټه د ډسمبر په 1 نیټه تیر کال پوره شوی ده، خو د پوینه په افغانستان کې خراب امنیتي وضع او د UNHCR لخوا په دې اړه پوره پاملرنه نه درلودل چې دی هغه د افغانانو په پاکستان کې کم چې میشتوالی دی هغه ته نور هم وخت ورکړی دی. نور تفصیل راکوي ارشد حسین په دې رپورټ کې.
د پاکستان د سرحدي چارو او ریاستونو وفاقي وزیر جنرال ریټایرډ عبدالقادر بلوچ د مطبوعاتو سره خبرو کې ویل پاکستان هڅه کوي چې د هیواد دننه میشت افغان کډوال په رضاکارانه توګه خپل هیواد ته ستانه کړي. خو دا خبره په ډاګه کړه چې پاکستان نه خو افغان کډوال خپل هیواد ته د ستنېدو لپاره مجبورولی شي او نه ورسره زور زیاتې کولی شي، ولې چې پاکستان د سلویښتو کلونو پورې د هغوی میلمستیا کړې ده او نه غواړي چې اوس دغه معامله خراب شي.
لیکن ایٹ دا سیم ٹائم افغان حکومت کے ساتھ ہم ملاقات میں ہیں، پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ وہاں پر ایسے حالات پیدا کیے جائیں کہ والنٹیرلی واپس چلے جائیں. ہمارے ملک کے اوپر بہت بڑا بوجھ ہے ان کا، ناقابل برداشت ہوتا جا رہا ہے، مکمل کوشش ہے، اللہ کرے کچھ ہو جائے.
ہغوائی پا دے لڑکی منگ دا افغان دولت سر پا تماس کیو او پورا حس کوو چی افغانستان کی دا سی حالات را جڑ کلی چی افغان کڈوال پا خپل خوخا حیوات تستانشی. خود افغان کڈوالو پا پاکستان کی دا نور پاتی کی دو دمیاد غزولو پا حق لا لس پریکلا ندشوی. خکار دیوی چی دا پاکستان حکومت دا افغان کڈوالو خپل حیوات تا دستانی دو دا پارا دا تیر کال یو دیرشم دسمبر نیٹا ور کلی وا. خو پاکستان، افغانستان او د ملل متحده د کډوالو نړیواله اداره یونیسیار په دې کار پوره کولو کې ناکامه شوې دي. پاکستانی مطبوعات د یونیسیار د سرچینو د خولې دا هم وایي چې پاکستان د افغان کډوالو په خپل هیواد کې د پاتې کېدو د میاد نور نه غځولو پریکړه کړې ده او دا هم ټاکلې ده چې د کډوالو خپل هیواد ته د ستنولو عمل به نور توندوي. د ملل متحده د شمار شمیرو تر مخه دا وخت پاکستان کې خوښه 1.5 میلیونه افغان کډوال په قانوني توګه اوسیږي او د پاکستان د حکومتي شمیرو تر مخه 1 میلیونه افغان کډوال په لا قانونه توګه پاکستان کې ژوند کوي. خو کال 2014 کې د پېښور په آرمی پبلک سکول د طالبانو د برید را په دیخوا پاکستان کې د میشت افغان کډوالو پر ضد زور زیاتی کې اضافه لیدل کیږي. خو پاکستان د افغان کډوالو د زورنې او خپل هیواد ته په زور د ستنولو راپورونه رد کوي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
قدر من اوریدونکو، دا د وایس آف امریکا ڈیو ریڈیو خبری خپرونه ده. تاسو ته یو بل رپورٹ وړاندې کوو. سی چارواکو د وینا تر مخه لسه بازخه په ټول پاکستان کې په ټول هیواد کې به د پولیو مهم پیلیږي او دغه کمپاین به په ټول هیواد کې په یو وخت شروع کړي. د نبیله مشتاق په رپورٹ کې نور تفصیلات تاسو ته وړاندې کوو.
خبر پختونخوا او قبائلی ایجنسیانو کے بعد سبا دا درې ورځې نه پولیو مهم پیل کیږي. ایمرجنسی آپریشن سینٹر میڈیا ریلیشن آفیسر عقیل احمد خان ڈیوا ریڈیو ته دا ویل چې دې کمپین کې به د خیبر پختونخوا 55 لک ماشومان او د فاټا 9 لک 50 زره ماشومان ته به پولیو ناروغتیانه محفوظ ساتلو ساس کې ورکول کیږي.
فاټا کې 9 لک 50 زره خوښه ماشومان مچ کم دنو ویکسینیټ کیږي. د دې لپاره چې کم دنو صدری ذرا اتا ویا ٹیمونه چې کوم دینو هغه تیار کړی شوې دي. اې کی ځینی موبایل ټیمونه دي، ځینی فکس دي، سبکه ترانزټ ټیمونه دي او دا به ان شاء الله ټول فاټا چې کوم دی نو اف ار ایریا چې کوم دی کې وای چې ماشومان ته پینځه کالو نه کم ماشومان ته به پولیو ویکسین ورکړي کیږي دي ټیمونه په ذریعہ.
عقیل احمد خان زیاتوی چې خیبر ایجنسی کې رسائی ممکن کې دو سره او کمیونټی بیسډ ورکرز شمولیت سره د ایت ډیرا کامیابی تر لاسه شوې ده او روان کال تر دې د مافاټا کې یو پولیو کیس هم مخې ته نه دی راغلی.
سکال جی په 2016 کې یو پولیو کیس په فاټا او اف ار علاقہ کې نه دی راغلی. 2014 کې کیسونه ډیرو. 2015 کې چې کوم دنو کیسونه خکافي کم شوی وو په نسبت 2014 نه او سکال خوړو شته دینا او یقینا دې کې غټ یو ډېر اهم خبره چې کومونو هغه چې کم ماشومان او تبر صحیح نه کېدا کم را صحیح کېد نو یو خو غټ اهم وجه هغه او ور سره چې کم دنو دا اوس سر لیکټر زنانو مونږ سره چې کم دنو کمیونټي چې کم هیلت سایډ باندې هیلت ورکر دینو یې کې دین مونږ زنانو هم شامل کړي ولې چې هغه کور پورې را صحیح کې دې شي نو دا یو اهم خبره ده چې هغه کې دې
دا زیاتوی چې تیر شوی مهم کې دوه دیش ماشومان د والدینو انکار په وجه پولیو ضد څاڅکو نه محرومه پاتې شوی دي. عقیل احمد خان ډیو ریډیو د لارې د خیبر پختونخوا خصوصا د فاټا سیمې خلکو لپاره یو پیغام لري او وایي
کیمپین شروع کے دو والے دے سبا نبدا کیمپین پولیو ویکسین پفاٹا او ایف آر کی شروع کی گی نو منگ دک خواست ہر مور پلار تا چے آئی دے طول عمر معذورئی نہ بچکولو دے پارا من سر مدد کے اخبل معشوم مان چے کم دن آئی دے پولیو ویک خام خاور کے او ہر یو معشوم لا ویکسین ور کول دیر ضروری دے چے یو ہم پاتے شی پاتے نشی یو پاتے شو نو آگا کہ آگا سر چند وائرس تڑلے نو آگا طول کمیونٹی دے پارا
واضح دی چې روان کال پاکستان کې لس ماشومان د پولیو مرض ښکار شوی دی چې دې کې سلور سند پنځه خیبر پختونخوا او یو بلوچستان نه دی. نبیله مشتاق، وایس آف امریکا، ڈیوا ریډیو، پېښور.
دا د وایس آف امریکا جو ریډیو دا ګل او کترمن اوریدونکو، د نبیله مشتاق رپورټ تاسو اوریدئ چې سبا څخه په ګرد پاکستان کې د پولیو په ضد د واکسین ورکولو کمپاین شروع کیږي. کترمن اوریدونکو، پاکستانی چارواکي وایي شپږ درې میلیونه ماشومانو ته به په ټوله هیواد کې څاڅکي ورکوي، خو په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې چارواکي وایي که څه هم دغه کمپاین سبا ته شروع کیدونکی دی، خو دوی هڅه کوي ټول ډلو ته چې د پولیو ضد څاڅکي ورکوي هغوی ته امنیتي ځواکونه ورکي، پولیس ورکي د هغوی د ساتنې لپاره. خو دوی دا هم وایي چې د دوی سره امنیتي مامورین ډېر کم دي او له مرکزي حکومت څخه یې شپږ سوه د رینجرزو خواست هم کړی دی. ارشد مومند ورباندې نور تفصیل راکوي.
پاکستان کې مطبوعاتي راپورونه وایي چې د ګل د ورځې نه ټول هیواد کې شروع کیدونکي پولیو ضد کمپاین لپاره د سکیورټي اهلکارو کمی پېښې دی شي او دغې لپاره د اپسي ځواکونو خصوصي مرسته ترلاسه کوي. د 2600 اپسي اهلکارو ګمارلو لپاره د خیبر پښتونخوا حکومت د وفاق داخله چارو وزارت نه د یو خط په ذریعه غوښتنه کړې. د خیبر پښتونخوا حکومتي چارواکي وایي د پولیس او اپسي ځواکونو په مرسته به د هر یو پولیو ټیم کارکوونکي حفاظت یقیني جوړوي. او د تحریک انصاف صوبایي اسمبلی غړی ګل صاحب وایي دوی غواړي چې د پولیو رنس په مکمله توګه د سیمې نه ختم شي.
پولیو چې کوم مهم د سکیورټي په حواله باندې د تیرو حکومتونو نه زیات مطلب ده چې دوی ته توجه ورکړلی کېږي. دوی کې ټول ملک چې دی مطلب ده چې فیډرل ګورنمنټ هم او نور چې څومره حکومت ټول انټرسټیډ دي د پولیو مهم کې چې دا پولیو چې کوم مسله ده د ملک نه بالکل ختم شي.
د پاکستان کراچۍ، بلوچستان، د خیبر پښتونخوا سوابۍ، منسیره، چارسده او قبایلي سیمه باجوړ، مومند او خیبر ایجنسۍ کې وخت په وخت د پولیو ټیم کارکوونکي په نښه شوي او یو اندازې تر مخه تر اوسه د اتیاو نه زیات پولیو ټیم کارکوونکي او د دوی په ساتنه مامور پولیس اهلکار وژل شوي دي. په نږدېو کې په کراچۍ کې د پولیو ټیم ساتونکي او پولیس اهلکار وژل شوي چې پړی تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې په غاړه اخیستې وه. خو د خیبر پښتونخوا پولیو ټیم لیډر ډاکټر جوهر وایي چې دوی د روان کمپاین لپاره شوي سکیورټي انتظاماتو نه مطمئنه دي.
سکیورټي خو انتهایی اهم شی دی کمپاین لپاره او د دې لپاره سکیورټي کوارډینیشن میټینګ شوي دي او الحمدلله ټول ضلعو کې د سکیورټي لپاره چې کوم پرومیسز شوي دي ګورنمنټ طرف نه نه انشاءالله سکیورټي به فل مهیا کیږي او په سکیورټي په موجودګۍ کې به انشاءالله کمپاین کیږي. چونکہ لاسٹ کیمپین میں منگانا گواڑو چی دیکھے صدا سے نسیر پوشی نو دا غواجہ چی گورنمنٹ پا دیکھے کافی خود سٹیپس دارو.
سیرون کی وای چې د پولیو رنس ختمولو کې د غلطو پروپاګاندو سره سره لوی خند د پولیو ټیمونو باندې د بریدونو یره هم ده چې ور سره د پولیو ضد قطرې ورکوونکو په کارکردګۍ هم بد اثرات پریوزي. ارشد مومند، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، شبقدر.
غواړی چې زموږ خبرونه انټرنیټ د لارې واوري نو زموږ د ویب پاڼې پتا سپدې ډول دا www.voadiwaradio.com. تاسو اسانتیا لپاره www.voadiwaradio.com.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
قدر منوریدو کو دا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دا یو ور بیا خبرونا در توڑان دی کو خو اول قشتے دا خبرونو سر ٹکو تھا
افغان چارواکی وای د افغان حکومت او حزب اسلامي د ډلو ترمنځ د سولې تړون لپاره په ارګ کې خبرې اترې روانې دي. د تړون لاسلیک دو په ترڅ کې به حزب اسلامي د حکومت په ضد وسله‌واله مبارزه پرېږدي او افغانستان اساسي قانون به ومني.
د سولې مذاکرات روان دي او په دې برخه کې پرمختګ شوی دی ولی نهایي شوی نه دی. د افغانستان د حکومت دریز د سولې په اړه باندې روښانه دی. ټولې هغه ډلې چې سوله کوي د افغانستان حکومت ورسره سوله.
پاکستان وای د افغان کډوالو په هواد کې د پاتکېدو نیټه نه د غزولې خو نه غواړي چې افغان په زور استاینه کې. د سرحداتو وزیر عبدالقادر بلوچ مطبوعاتو ته ویلي دي چې د افغان کډوالو د استاینېدو لپاره به هڅې جاری ساتي.
پوری کوشش کی جا رہی ہے وہاں پر ایسے حالات پیدا کیے جائیں کہ والنٹیرلی واپس چلے جائیں. ہمارے ملک کے اوپر بہت بڑا بوجھ ہے, ان کا ناقابل برداشت ہوتا جا رہا ہے.
او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په شام کې د یو پراخه ډزبندې د لوزنامې د هڅو په لړ کې د سعودي عربستان له بچا سلمان سره لیدو کاته کړی دی.
او خبرونه اوس درته وړاندې کوو په تفصیل سره.
په افغانستان کې د سولې د عالی شورا او حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار استازو امکان څرګند کړی چې د حزب اسلامي او حکومت ترمنځ تړون به نن صدر اشرف غنی منظور کړي. د افغان حکومت سره د حزب اسلامي یو مرکچی امین کریم او د سولې د عالی شورا مرستیال عطاو رحمان سلیم د ای پی خبري ادارې ته ویلي دوی هیله مند دي چې صدر غنی به نن د یکشنبه پر ورځ د هوکړه لیک منظوري ورکړي. دغه خبری اداره ویل حزب اسلامي سره د جوړجاړي په افغانستان کې سولې او ثبات اهمیت لري او له مخالفینو سره د صدر اشرف غنی د خبرو اترو هڅه به نوره ګړندۍ کړي. هم په افغانستان کې امنیتي ځواکونو نن د یکشنبه پر ورځ ویلي یو مهم شمالي شهر باندې د طالبانو تعرض درولې او درنه مرګ ژوبلې ور اړولې ده. د دې په وینا د بغلان ولایت مرکزی شهر پولي خمري شاوخوا جګړه هغه وخت شروع شوه کله چې وسلوالو یو شمېر کلي او امنیتي پوستې ونیولې.
د پاکستان د سرحداتو وزیر عبدالقادر بلوچ مطبوعاتو ته د افغان کډوالو په حق لویلی چې د پاکستان حکومت لا تر اوسه دا فیصله نه ده کړې چې افغان کډوال به تر سو پات کیږي. خو پاکستان او افغانستان په دې حق لا یو بل سره پرابطو کې دي چې د افغان کډوالو لپاره د افغانستان حالات سازگار کړي چې دوی بیرته خپل هیواد ته ولاړ سي. عبدالقادر بلوچ زیاته کړه چې پاکستان افغان کډوال تر سو فشار لاندې نه راوستل غواړي خو غواړي هم چې دوی خپل هیواد ته واپس ولاړ سي. د پاکستان حکومت افغان کډوال برتستاینولو لپاره تیر کال د دسمبر 1 نیټه ټاکلې خود بیلابیلو حالاتو لوجو زخه تک وزنده دی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن د یک شنبه پروس په شام کې د یاغیانو او حکومت ترمنځ د رزبندې د لوزنامې د ټینګولو په اړه له سعودي عربستان څخه د ملاتړ غوښتنه کړې ده. دا په داسې حال چې روانه اونۍ د سیمې د ستونزو په حق له پراخې خبرې اترې کېدونکې دي. ښاغلی کیری نن د سعودي عربستان له بادشاه شاه سلمان سره ملاقات کړی دی. د دې تر څنګ نوموړي له خپله سعودي هم منصب عادل الجوبیر سره هم د شام په وضع خبرې کړې دي.
د بنگلاديش د پولیسو د وینا تر مخه د هم جنسانو د حقونو لپاره د کارکونکو په وژنه ککړ د داعش ډلې مشکوک تنه گرفتار کړی دی. د ډاکا د پولیس ویان معروف حسین سردار وای ملزم شریف السلام شباب جیل کې بند کړی دی. چارواکي وای د شباب تعلق په بنگلاديش کې د تندر وډلې انصار الله سره ده. دوی د هم جنسانو لپاره کارکونکي د وژنې ذمہواری هم په خپل سر اخستې وه. زلحاج منان او د هغې ملګری ټینې ماجوستر په بنگلاديش کې د یوې رسالې د لارې د هم جنسانو د حقونو لپاره کار کول. تیره میاشت د شپږ کسانو په حمله کې په ډاکا کې وژل شوي.
د داعش یا اسلامي ریاست وسلوالې ډلې د بغداد په شمال کې د هغه برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی چې پکې لږته لږه یوولس کسان وژل شوي او یو ویشت نور ژوبل دي. نن د یکشنبې په ورځ یو ځانمرګي برید کوونکي د ګازو د تولید یوه مرکز و مخې ته خپل موټر وچاودوي.
د آسټرالیا چارواکو په ترهګر تورن پنځه کسان د شنبې په ورځ نیولې دي. دغه ترهګر د سمندر د لارې انډونیشیا ته او وروسته شام ته به سفر کوي چې تندره وډلې داعش کې شامل سي. دغه ترهګر به د شنبې په ورځ عدالت کې پیشیږي او په نیول سوو ترهګرو کې یو تندره و جهادي مولا موسا سینریټونو ته د عمر قید ورکولو امکان دی. د آسټرالیا وفاقي پولیس د وینا تر مخه په نیول سوو کسانو دا هم تورو چې دوی په بهر وادونو کې د حملو تیاریانې کولې.
د چین د دفاع وزارت د خپل هیواد د فوجي پرمختګ په اړه د امریکا د دفاع وزارت په یو ریپورت سخته بې اطمینانی څرګنده کړې. د دفاع وزارت د امریکا کانګرس ته د جمعې پر ورځ جاري شوي ریپورت کې ویلي چې چین د جنوبي چین په لنجمن سمندري برخه کې د ټاپو د پرمختیا او هلته د وسلو په لیږلو توجه ورکوي او غواړي چې په سیمه کې سمندري برلاسي ولري.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدر من اوریدونکو، دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا او تاسو ته په خبرونه کې وس وړاندې کوو مطبوعاتو ته د کتنه او دا کتنه کوي نن زموږ همکاره سمینا احسن.
ډیره مهرباني کلسوم کاکړ. د مئی په 14مه نیټه به د منځني ختیځ د تقسیم معاهده سایکس پیکو اګریمنټ خپل سل کاله پوره کوي. د هغه خفیه معاهده ده چې 14 مئی 1914 کې برتانیې او فرانس په خپلو کې لاسلیک کړه. د هغه وخت وو چې ړومبنی عالمی جنگ روان وو او سلطنت عثمانیه د مکمل ناکامۍ سره مخ وه. د امریکا سره سره د نړۍ نورو غټو اخبارونو هم نن د منځني ختیځ د خپلو مفاداتو په غرض د تقسیم په دغه خفیه سایکس پیکو اګریمنټ او سل کاله تیرېدو پس د دې په اثراتو مضمونونه لیکلي. د امریکا په نیویارک ټایمز اخبار کې لیکوال نیک ډینفورد خپل مضمون کوډ ډیفرنت بارډرز هاف سیوډ د میډل ایسټ کې وایي، د منځني ختیځ په موجوده حالاتو کې سمون راوستو په سر هر څوک جدا جدا نظر لري، خو په دې خبره ټول متفق دي چې سل کاله مخکې برتانیا او فرانس خپلو مفاداتو د پاره چې کوم تقسیم کړی وو د هغې خطرناک اثرات موجوده وخت کې د چا نه پټ نه دي. دا خبره په نږدې کې د امریکا نائب صدر جو بایډن هم کړې وه. هغه ویلی وو د منځني ختیځ د مسلو بنیاد هغه مصنوعي کرخې او مصنوعي ریاستونه دي چې پکې د یو بل نه بیخي جدا نسلي مذهبي او کلتوري ډلې رایوځای کړی شوي وي. لیکوال لیکي نن سبا چې دولت اسلامي د شام او عراق ترمنځ د کم سرحد ختمولو خبره کوي، دا په اصل کې 1920 کې جوړ کړی شوی وو چې نه یوازې د سایکس پیکو بلکې د دې نه پس هم د ډیرو مفاد پرسته معاهدو نتیجه ده. دواړو ملکونو یعنی فرانس او برتانیا په دې تقسیم کې خصوصي ستراتیژیک او اقتصادي مفادات لرل. فرانس د لیوانټ سره تجارتي روابط لرل او د هغې تحفظ غوښتو، بلخوا برتانیا او غوښتل چې د سویز نهر او خلیج فارس د لارې هندوستان سره خپل تجارت او اړیکې نوري مضبوطی کړي. د دغه تقسیم په نتیجه کې لبنان د شام ساحلي علاقې او د موجوده ترکی ځینې برخې د بلو زون په نوم د فرانس د کنټرول د لاندې راغلي او ریډ زون چې پکې جنوبي میزوپوتیمیا یعنی عراق به شمول د بغداد او د بحیره روم ساحلي علاقې وي د برتانیې د کنټرول د لاندې شوي. په دې معاهده کې د یروشلم په شمول د فلسطینی ریاست ذکر هم وو چې د عالمي انتظام د لاندې به وي. نیویارک ټایمز لیکي 1919 کې د امریکا هغه وخت صدر وډرو ویلسن د دې سیمې د بهتره تقسیم په غرض یو پلاوی هم هلته ولیږو، خو د دې پلاوی د خلکو سره مرکو په بنیاد جوړ کړی شوی سفارشات برتانیا او فرانس رد کړه. بل اخبار دی ټایمز آف اسرائیل هم په دغه موضوع یو مضمون کې لیکلي، سل کاله تیرېدو پس هم د منځني ختیځ د موجوده مسلو بنیاد سایکس پیکو معاهده ګڼلی کېږي، خو کمې پولې چې په دغه معاهده کې ټاکلې شوې وي موجوده سرحدونه د هغې نه بالکل جدا دي. اخبار د فرانس د یو تحقیقار هنری لارنس تخلی لیکي چې په دغه معاهده کې د یهودیانو د ریاست هیڅ ذکر نه و. په فلسطین کې د یهودیانو د آبادکاری بنیاد هغه خط جوړ شو چې د هغه وخت د برتانیې خارجه سیکرټری آرثر جیمز بلفور په 2 نومبر 1918 کې د برتانیې حکومت ته ولیکو. خط په فلسطین کې د یهودی ریاست د جوړولو د ګام مرستې کولو لپاره وو. د ټایمز آف اسرائیل په خپل مضمون کې د تاریخدان جان پال شیګنولانډ د خولی وای چې دغه معاهده د لاسه د منځني ختیځ د خلکو سره اجتماعي زیاته وکړی شو چې په نتیجه کې ریاستونه خو جوړ کړی شول خو د خلکو شناخت ختم کړی شو. تحقیقار لارنس د دې پر ضد خبره کوي. هغه وایي که څه هم عرب دغه سرحداتي تقسیم نه مني، خو چرې هم په سنجیدګۍ سره د دې پر ضد څه نه دي کړي، ولې چې دا تقسیم د هر چا په مفاد کې وو. هغه دا هم زیاتوي چې د منځني ختیځ د موجوده بدحالۍ وجه د دې سیمې ګډوډ سیاسي نظام هم دی. د ټایمز اف اسرائیل په اخیره کې وای په 2014 کې د داعش لخوا شام او عراق کې د خلافت جوړولو اعلان دا خودل وو چې سل کال مخکې سایکس پیکوټ معاهده چې د لاندې منځنۍ ختیځ تقسیم شو ختم کړی شي، خو تحقیقار لارن تر مخه دا د آی اس عملی ګامونه دا معاہدہ ختم ہی نہ بلکہ دا بیا پر ذہ کئی ولی چی کمی علاقے دا داعش پا قبضہ کی دی دا ہم حغا بلو زون دے چی پخوا دا فرانس دا اثر دلان دی وو.
دا د وایس اف امریکا جبر ریډیو د ګلاو کډر منو اوریدونکو خبري خبرونه لا دوام لري او سمزو یو ریپورت ولري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن د یکشنبه فروز په شام کې د یاغیانو او حکومت ترمنځ د ځبندې د لوزنامې د ټینګولو په اړه له سعودي عربستان څخه د ملاتړ غوښتنه کړې ده. د په داسې حال چې روانه اونۍ د سیمې د ستونزو په حق له پراخ خبرې اترې کېدونکې دي. شغل کیری نن د سعودي عربستان له بچا شاه سلمان سره هم ملاقات کړی دی. تفصیل راکوي د وایس اف امریکا په ریپورت کې محمد اکرام.
په شام کې د حکومت او یاغیانو ترمنځ کمزوري ډزبندۍ لپاره مرستې ترلاسه کولو په غرض د امریکې د خارجه چارو وزیر جان کیری د سعودي بادشا سلمان بن عبدالعزیز سره لیدلې دي. سعودي عرب د شام صدر بشر الاسد حکومت رانسکورولو لپاره جنگیدونکو یاغیانو مهم پلوي دي. د سعودي عرب سرکاري خبري ادارې تر مخه هغلي کیری او د سعودي عرب خارجه وزیر عادل الجبیر شام کې د روان حالاتو په سر خبري کړې دي. نوموړی بعد دی وروستو ویانا ته ځي. هلته به جان کیری او د اټلی خارجه وزیر د امنیت او لیبیا د نوي حکومت لپاره د مرستو په سر د خارجه وزیرانو د غونډې کوربتوب کوي. غربي طاقتونه تمه لري د لیبیا نوی قومي حکومت به دغه جنگ ځپلې هیواد را یوځای کړي، چرته چې په کال 2011 کې د معمر قذافي حکومت رانسکورولو او د هغه د وژنې وروستو ټول هیواد د اړیګړی سره مخ دی. د راتلونکي نه پورس د شام رسته کوون کې د اولس ملکونو نړیوال تنظیم با په ویانا کې د شام سیاسي مذاکراتو د فروری په میاش کې شبي ډزبندۍ پر ځای ساتلو او د ملګرو ملتونو لخوا په دغه هیواد کې غیر خلکو ته بشري مرستو رسولو په سر غونډه کوي. خو د شام د حکومت وروستي پوځي ګامونه او وړاندې تګ د سیاسي خبرو بیا شروع کولو امکان کموي، کم چې د جنگ ختمولو یوازینی لار لیدل کېږي. امریکی خارجه وزارت ویان جان کربی د جمعې پر ورځ ویلي په شام کې هر څه صحیح اړخ ته روان نه دي. امریکی اورست اپریل په اخره کې شام کې په ځای کچا یو شمیر ډزبندو کولو لپاره کار شروع کړو چې د فروری په میاش کې شبي په قامی کچا ډزبندی تماتې دونه بچ کی. که څه هم د شام حکومتي ځواکونو او یاغیانو ترمنځ جګړه کې په مجموعي توګه کمې راغلې دي، خو د دواړو اړخو ترمنځ تاوتریخوالی هم هغه سي موجود دي. د اپریل د میاش په اخره کې د ملګرو ملتونو په مرسته شام کې د سیاسي واک اختیار انتقال لپاره مذاکرات د حکومت او اپوزیشن ترمنځ د نیخ پنیغه ملاقات بغیر ختم شوی. تر اوسه دا واضح نه ده چې د یو بل سره مخامخ خبرو اترو بل مرحله به کله کیږي. د روس سپورټنیک خبری ادارې سره په مرکه کې د ملګرو ملتونو د شام لپاره ځانګړي استازي سټیفن ډی میسټورا ویلي هغه به د نیخ پنیغه خبرو وړاندې د شام رسته کوونکی نړیوالې ډلې د غونډې نتیجې ته انتظار کوي. ځنې سړنکاران وای د شام دننه پوځي حالات د صدر اسد حکومت او مخالفینو ترمنځ مخامخ خبرو اترو پرمختګ کې خندان اچولې شي.
قدرمنو اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دی ریډیو دا او تاسو ته یو بل ریپورت وړاندې کوو. په عراق او شام کې د وسلوالو بریدونو له وجې څخه یو شمیر کسان وژل شوي دي. تفصیلات څه دي د شعیب زاده په ریپورت کې تاسو هم واوري.
تندرا وډلې داعش نن د اتوار په ورځ د عراق کوثر خر بغداد کې د ګیسو په یو کارخانه تر سره شوي هغه ځانمرګي برید زمواري قبول کړی دا چې پکې خواوشا سوالس کسان وجل شوی. د بغداد په تاجی نیمه سیمه کې رامسته شوی د غزان مرګي بریټ کې سلیریش کسان جوړ بل شوی هم دي. د چارواکو په وینا یو ځانمرګي د چاودیدونکو موادو نه ډک خپل ګاډی د ګیسو د کارخانې د مرکزی دروازې سره نږدې شولې او د دغه چاودنې وروسته یو بل ګاډی چې پکې شپږ درهګر ناستو دغه کارخانې ته ورننوتو کې کامیاب شوی. د بغداد د عملیاتو د کمانډ د یو ویان تر مخه خواوشا یوې ګینټې د نښتې وروسته امنیتي ځواکونو په دغه ترهګرو قابو وموندله، خو هغوی د ګیس په کارخانه کې د ګیس ته ذخیره کولو دریو کنټینرو ته اور لګولی و. د دغه برید ذمواري داعش تونروه ډلې په غاړه اخیستې ده. دغه ډله د عراق په لویدیځه او شمالي برخه قبضه لري او بغداد کې په دې وروستیو کې د ګڼو بریدونو ذمواري هم قبوله کړې. اخوا د شام د زور سیمه کې تونروه ډلې داعش په یو هسپتال حمله کړې ده او لږ تر لږه شل کسان یې وجلي او د دغه هسپتال عمله یې یرغمل کړې ده. د شام په وضعیت د نظر ساتونکي ډلې سیرین ابزرویټری فار هیومن رایټس مشر رمی عبدالرحمن په دغه اړه میډیا ته ویلي، داعش په الاسد نومي روغتون د دیر زور خار په لویدیځه برخه کې برید کړی او لږ تر لږه شل عسکر او حکومت پلوه جنګیالي وجلی دي. هغه دا هم ویلي دي جنګیالو په روغتون قبضه کړی او د دغه هسپتال عمله یې یرغمل کړی. داعش ویلي دي چې دوی 15 حکومتي عسکر وجلی او 3 بندیان کړي دي. خبري ادارې رایټرز خپل یو رپورټ کې د سرچینو د خولې ویلي حکومتي ځواکونو پر روغتون بیا کنټرول ترلاسه کړی دی. د شام حکومت او روس دغه ښار کې امدادي مواد غورځوي او د دارالزور ولایت خواوشا کې د داعش هدفونه هم په نښه کوي.
د وایس اف امریکا ډیوی ریډیو دا ګلاب خطر من اوریدونکو، او سمڅه د پاکستان قبایلي سیمې ولوري ته چیرې چې خیبر ایجنسۍ کې ځایي چارواکي وایي د طالبانو مخالف امن کمیټې د دوو ډلو ترمنځ په ډزو کې لږ تر لږه 4 کسان وژل شوي دي، او پټان کې هم چارواکي وایي د یوې پخوانۍ امن کمیټې 3 غړي ناپېژانده وسلوالو په ډزو کې وژل دي. تفصیل مو په تیره خبرونه کې زموږ له خبریال عدنان خان بیټنی څخه پوښتلی او ریډیو ته ستاسو پام راګرځو.
دا بیل بیل پیښې دي چې یو په خیبر ایجنسی چې کومه قبایلي علاقه ده هلته تر سره شوې ده، او بل چې ده هغه پټان کې تر سره شوې دي. کوم چې میډیا راپورټونه دي چې چرواکو لخوا ورته ویلي شوې دي، دا ویلي کېږي چې د لنډي کوتل په ځخه خیل علاقې چې بیګا د شپې چې کوم حکومت په نوو ډله د توحید الاسلام د هغې په لویان ترمن زرشتې شوې دي، او د پر مهال درنې او سپکې وسلې هم کراول کې دي. تر دې وخت پورې چې کوم راپورټونه میډیا ته رسیدلې دي هغې تر مخه 4 کسان چې دي هغه وژل شوې دي. دا ویلي کېږي چې د حکومت په لوا چې کوم وسلوالو پارټي وا او د طالبانو وسلوالو په ضد به عملیات تر سره کول، هغه ترمنځ د غنښتې سیوی او 4 وړ کسان چې کوم وجلی سیوی دي د توحید الاسلام ډلې سره تړاو لري، او د حکومت په لوا یا د چې کوم حکومتي لشکره وي لیکيږي د هغه کسان دي. اندې سره دا هم ویل کېږي چې بل پېښه د خیبر پښتونخوا انتهي چې کومه سویلي سیمه د ټانک هلته تر سره شوې ده، او په ټانک ضلع کې هم دوا پېښې شوې دي. یو په جندر کې کې ویل کېږي چې هلته د پخوانی امن کمیټې چې کومه لشکره و دي هغه په لویانو کورته د معلومه کسان ورغړي دي، او په ډزو کې دوا کسان چې دي د امن کمیټې پخوانی کسان چې دي هغه وژل شوې دي. بل پېښه چې ده هغه په ګومل علاقې کې رامنځته شوې ده، او هلته مشتې پر محل باندې د معلومه کسان د یو امن کمیټې پخوانی لشکره چې کوم کس واغه کوټ ورګټ شوی دی او هغه په ډزو سره وژل دی. دغه سي پټانګ سیمه کې دغه درې دي امن لشکره چې کوم کسان دي هغه وژل شوی دی. خو تر دې وخت پورې دغه پیښو چې کوم وسلوال ګوندو دي هغه لخوا ازمواریونه د اخستې شوی. خو زه به تاسو ته وایم چې کوم وخت نه دي امن کمیټې لشکره پټانګ کې ختم کړی شوی دی، هغه ورسته وخت په وخت باندې دي وسلوالو لخوا په امن کمیټې چې کوم غړي دي هغه یو یو سره په نخښیږي او وژل کیږي، او اکثره هغه ازمواری چې ده هم بیا پاکستانی طالبان په غاړه باندې اخلي. زه به تاسو دا هم چې درې میاشتې مخکې یو ادا سي پیښه را مخکې سیو په عمر اړه علاقې چې په هغه کې هم د وسلوالو طالبانو لخوا یو مقامي چې کوم امن لشکر کس و هغه ورلې چې و دغه سي دغه امن کمیټې چې کوم کسان دي هغه بیا پولیس ته شکایت کوي چې د وسلوالو لخوا په نقشه دي، او پولیسو لخوا له دوی څخه اصله چې دا هغه اخستې شوی ده. پولیس سر چې کله موږ خبرې کوي نو هغه هم دا خبره کوي چې هغه وس چې کوم امن کمیټې حیثیت و هغه حیثیت نه پاتې شوی دی نه هغه
واک
اختیار اخته شوی دی.
سید عدنان خان بیٹنه غواړم چې یو بل مهمه پښتنه هم وکم، هغه دغه چې د وزیرستان څخه د فاټا ډیولاپمنت اتورټی چې کوم کارکونکي او مامورین تشتول سوي څومره د وړاندې د هاوی په باب څه معلومات شته چې لا تر اوسه پوری هم د برمتکونکو په ولکه کې دي یا بیا خوشکړل سوي؟
کاکر صاحب دا درې میاشتې مخکې د جنوبي وزیرستان څخه بدرکشي حکم د چفاټ ډیولپمنټ اتارټي کسان ویل کېږي د هغې مشر په شمول پکې جیولوجیست او انجینران هم شامل دي او هغې لپاره پولیټیکل اډمنسټریشن چې دا ایف سی آر قانون لاندې کریک ډاون شروع کړی او نږدې د دوتانی او سلیمان خیل قبیلې یو سل نه زیات کسان دغه درې میاشتو راسې په قید باندې د ایف سی آر قانون لاندې بندې دي. نن داسې راپورټونه له هغه ځین طالبانو لخوا میډیا ته ویلي شوي دي چې دغه کسان خلاص کړی شوي دي او دوی آزاد کړی شوي دي. د نن وړاندې هم یو تن د طالبانو لخوا خلاص کړی شوی و چې هغه تصدیق بیا حکومتي چارواکو هم کړی و خو تر دې وخته پورې د دغه کسانو په حواله باندې طالبانو لخوا خدا تصدیق شوی دي چې دوی آزاد کړی شوي دي. خو چې کوم جنوبي وزیرستان ځایي انتظامیه ده هغه سره موږ بار بار په رابطې باندې یو او هغه لخوا دومره پورې امکان څرګند کیږي چې یره د خبرې روانې وي او داسې ته معلومات شته چې دا کسان آزاد شوي دي خو پورې دا پخلای نه کوي چې دا کسان رسېدلي دي او کنه.
ډیره مننه او کورودان
مهرباني.
د وایس اف امریکا دی ریډیو دا یو ریپورت د بلوچستان ایالت څخه تاسو ته وړاندې کوو. سی پروند یو تاجر تشتول سوی دی، تیره اونۍ هم ډاکټر تشتول سوی وو او په دغه ایالت کې دا کتنه سوی ده سی دا رنګ ډیرې پیښې مخه ترازی. نو د امیت سمسور په ریپورت کې به تاسو ته تفصیلات وړاندې کوو.
چارواکي وی دغه پیښه تیره شپه ناوخته د کوټ ښار د هوایي ډګر په سیمه کې رامنځته شوله. د ایرپورټ تانې د پولیسو مشر وایس اف امریکا ډی ور ریډیو ته وویل چې په کلی الماس کې د خروټو د کوڅې اوسیدونکی عبدالستار د کوټ ښار پر پتی محمد سړک باندې دکان لري. د تیر شپه نا وخت په خپل گاډی کې را روانو. لکور سره نږدې څلور وسلوال کسان په بل گاډی کې ورته ناشو. د دلاره ونیولا د په زور راښته کې په خپل گاډی کې لزان سره په نامعلوم لوري باندې یوړی. د د کورنۍ په سملاسي ډول و پولیسو او یپسی ته اطلاع هم ورکړی ده. پولیس او یپسی راغل شاوخوا سیمه په خپل ولکه کې اخیستې ده. پلټنې پیل کړي دي خو تر دمګړي پورې په دې ترس کې څوک نه دی نیولي او نه د دغې پیښې مسؤلیت چا په سر اخیستی دی. د کوټ ښار د مرکزی انجمنې تاجرانو مشر عبدالرحیم کاکړ د دغې پیښې غندنه وکړله. د لا حکومت څخه غوښتنه وکړله چې په سملاسي ډول دي دغه تاجر روغ رمټ ته راخوش کړي. پروانه اونۍ کې په کوټه ښار کې د یغوا د دویمه پیښه ده چې مخې ته راځي. تر دې نه مخه د کوټه ښار لجنه ټاون ځخه ډاکټر ارشاد اسد نامعلوم وسلوالو وتښتوي چې تر اوس مهاله پورې بے درکه دی. د هغې پیښې په ضد باندې هم د بلوچستان په هسپتالونو کې د ډاکټرانو له لوري بایکاټ دوام لري. په بلوچستان کې په تیرو وختو کې غوا برای تاوان پیښې ډېرې زیاتې وې. دلته نه یوازې تاجران، وکیلان، سرکاري افسران، د غیر دولتي موسسې کارکونکي او هندو لژکي هم تښتول کېدل چې بیا به د پیسو په بدل کې راخوش کېدل. خو په 2014 کې کله چې عامه انتخابات وسو دلته د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ، مسلم لیگ نون او د نېشنل پارټۍ ګډ ائتلافي حکومت پرانستل شو. د نېشنل پارټۍ ډاکټر عبدالملک بلوچ د 2.5 کلو لپاره اعلی وزیر وټاکل شو. د د په حکومت کې د اغوا برای تاوان پیشي ډيري کمی سوي وي. خو د روان کال په دسمبر کې د مسلم لیگ نون سردار ثنا الله زيري د صوبي اعلی وزیر جوړ شو. اوس د تاجرانو سازمانونه ویره لري چې خدای مکه یو ځل بیا دغه ډول د اغوا برای تاوان پیشي زور ومومي. عبدالحمید سمسور، وایس اف امریکا، کوټه.
د چین د دفاع وزارت د خپل هیواد د فوجي پرمختګ په اړه د امریکا د دفاع وزارت په یو ریپورت سخته بې اطمیناني څرګنده کړې ده. د دفاع وزارت د امریکا کانګرس د جمعې پر ورځ جاري شوی ریپورت کې ویلي چین د جنوبي چین په لنجمن سمندري برخه کې د چاپو د پرمختیا او هلته د وسلو په لیږلو توجه ورکوي. نور تفصیل د وایس اف امریکا په ریپورت کې کلسوم کاکړ وړاندې کوي.
د امریکای د دفاع محکمې کانګرس کې د جمعې په ورځ خپل ریپورت وړاندې کړی و چې پکې ویل سوی سویلي بحریا چین کې په کړکیچونو اوبو ودانۍ او فوزي کارونو ته ټینګ پام ګرځولی. سید س جګړې بغیر په خپل حق کې د دې واکمنۍ ته نوره وده ورکړي. د شنبه په ورځ د چین د دفاعي چارو د وزارت ویاند یانګ یوجن سرکاري خبري ادارې شینخوا ته ویلي چې په 2015 کال کې د چینی فوزي عملیاتو په اړه امریکایي ریپورت کې د دوی د هیواد د دفاعي پالیسي ختم کړل شوی و. ویان زیاتوی چې چین په دفاعي پالیسی عمل کوي د کم مقصد صرف خپل استاینه کول ده. فوزی اصلاحات یا د فوزی طرز د ودانیو مقصد امنیت، سلامتیا او جغرافیایي خپلواکي پر ځای ساتل او د چین پر امن او پرمختګ یقیني کول دي. د پینټاګون په ریپورت کې په چین دا تور لګول شوی و چې دوی جغرافیایي خپلواکي او قومي سلامتیا ته نوره وده ورکولو لپاره جاریهانه ګامونه کې زیاتوالی راوسته. فلیپین، ویتنام، ملیشیا، تایوان او برونائی هم د چین په سویلي دریاب کې د خپل خپلواکمنۍ دعوه لري. امریکا وایي چې هغوی په دې کړکیچ کې د یوې ډلې لخوا نه دي او په آزاد تګ راتګ یقین لري. یونگ یو جن زیاتوی چې د امریکې د دفاعي چارو د محکمې په ریپورت کې د چین لخوا فوزي خطر په زیاته توګه وړاندې کړي سوې دي. ختیز او سویلي دریابونه کې د اغوی د سرګرمیو په غیر منصفي ډول عکاسي سوې ده. د چین د دفاع چارو د محکمې ویان په امریکا تور لګوي چې اغوی د چین دا ووته د ضرورت څخه زیات د شک په سترګه ګوري. او وس تر توڑان لیکو یو اداریا صدا امریکا د حکومت نظر سرګندوی.
امریکا او روس د شام د مرستې د ډلې شریک مشران ملکونه دي او د دواړو په شام کې د جنگ بندولو د خپل لوز یو ځل بیا پخلی کړی دی. د شام د حلب، د مرختی، د غوطه او لتاکیه خارونو په شمول د سخت جنگ په نورو سیمو کې هم د جنگ د بندولو د پاره د بردست کوششونه روان دي. د امریکی او د روس په شریک بیان کې مطالبه شوې ده چې د جنگ فریق دی په عام اولس، اولسی ودانو او وډانو او د صحت په ځایونو حمله بند کړي. روس په عام او آبادو یا په دزبندې د ولاړو فریقو په ځایونو د کم نه کم هوایي حملو کولو د پاره شام سره په شریکه د کار کولو لوس کړي دي. د شام د مرستې د بین الاقوامي ډلې د شریکو مشرانو په حیث امریکی او روس ټولو ملکونو تکلکه وینا کړې ده چې د ملګرو ملتونو د سلامتی کونسل په 2253 نمبر قرارداد باندې عمل وکړي او داعش یا النصرة فرنټ ته د مالی یا د نور څه قسمه امداد ورکولو نه دی ډډه وکړي. د سخت فکرمندۍ بله مسله د شام دننه عامو اجتمندو خلکو ته د انساني خواخوږۍ د امداد رسولو ده. ملګرو ملتونو د صلیبی احمر د بین الاقوامي کمیټه او د شام او د عرب ملکونو د هلال احمر کمیټه په امداد د کال 2014 د جنورۍ نه راپدی خو 2,55,250 غیرو خلکو ته او 2,09,501 د سختو علاقو خلکو ته امداد رسولې دي. خود شام ډیرو خلکو ته لا اوس هم د فوري ضرورت امداد رسول پاتې دي. دغه علاقو ته د جون بچکولو د دوایانو رسول او د دې دوایانو او د طبي سازو سامان په استعمال د پوی خلکو دغه علاقو ته د لیګلو اجازه نه ورکول کیږي. امریکی او روس دواړو د خپلې دې مطالبه پخلی کړي دي چې د جنگ ټول فریق دي اجتمندو خلکو ته د امدادي سامان او د امدادي ډلو د سمدستي رسیدو اجازه ورکړي. د کمچی د ملګرو ملتونو د سلامتی کونسل په 2255 نمبر قرارداد کې هم ذکر شوی دی. د انساني خواخوږۍ د امداد او د دې امداد وړونکو ته اجتمندو خلکو له تلل دي بشکه چې په ګرد شام کې به د سکړه چا د امدادي سامان رسولو د عمل لومبه قدم وګرځولې شي. امریکا او روس د شام د جنگ د یو سیاسي اواری پر راستو پړدي. دا ډیره اهمه ده چې د جنگ ټول فریق دي او د بین الاقوامي ګون نور ملکونه دي شام کې د یو سیاسي روغې د پاره کارو کی. امریکا او روس په دې لړ کې د شر فساد او د خون خرابي ختمولو او د ترهګرۍ د خطرې د تابعیا کولو او د انساني خواخوږۍ د بین الاقوامي قانون د نفاذ یقیني کولو د کوششونو ټینګه مرسته وکړي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگټن ډی سی 202 3 او یو اس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.